ستړی دی نه یې او د سجی رډیو د اتو بجو د خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خپرونه په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په افغانستان کې خپری شي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په سجی رډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. تر خبرونو وروسته مو د سپین بولدک په سره د سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد له تورونو خبرو چې پر یو بل یې لګولې دي. پاکستان بیا واشنگتن ته هم شکایت کړی دی. د سپین بولدک تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد خبرو نتیجه ورنکړه. افغان ځواکونو د بدخشان د زیبا کولوسوالی د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل کړل او په سوریه کې له اور بند لږ وروسته سرغړونې وشوې. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره تر پرونی نشتې وروسته غونډې نتیجه ورنکړه. پروند سپین بولدک ولسوالی او چمن ترمن په صفری سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمن نشته وشوه چې تر لسو ساعتونو ډیره موده دوام وکړ. د کندهار د امنی قمندان په خبره نشته هغه وخت پیل شو چې پاکستانی لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمیرنه وکړي. امنی قمندان جنرال عبدالرازق پرون ناوخته تر نشته وروسته د پاکستان له جنو پوځي چارواکو سره په صفری سیمه کې خبري وکړي. د کندهار د امنی قمندانۍ سکرتر غورځنګ اپریدي تیر شپه ازادي رډو ته وویل پاکستانی لوري پر خپل غشتنې ټینګار کاوه.
ورته ویلي چې تر څو د کابل آیتان او د پاکستان د اسلام آباد آیتان راشي دغه مځکه معلومه کې چې د پاکستان دی آیا که د افغانستان کچیر د پاکستان به اجازه درکو چې سرشمارنه وکړي او که نه خو هغه ته شفل کار وکړي. دوی هم نه منله او د دې خبره موږ نه منو.
په پرونی نشته کې دواړو لوریو ته مرجوب لا وشته ده. د کندهار امنی قمندان وایي له کرشي دی غاړه په جګړه کې دوه سرحدي پولیس او یو مور میرمن وژل شوي، یو له سرحدي پولیس او څوارلس ملکیان ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د جمعې ورځې په مازدیګر د ډیورنډ کرښې اخوا څخه د تورخم پر بازار د توغندیو برید کړی. د ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي رډو ته وویل چې د دغو راکټونو د لګېدو له امله یوه بارون کې تش موټر اور اخیستی، نور چا ته زیان نه دی اوښتی. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي د زیبا کولوسوالی د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولسوالي اته ورځې مخکې ونیوله. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رډو ته وویل د ولسوالي د بیرته نیولو لپاره په جګړه کې مخالفانو ته درنه مرجوب لا اوښتې ده.
شدید جګړه روانه ده. امنیتي قواوو نمایندګي، کوماندو، پولیس سرحدي، پولیس مدني ټول په یو هماهنګي او یو همغږي سره په هغه کې شدیده جګړه روانه کړې ده. دغه شمېرې دښمن ته ډېره قوي ضربه ورېده کړې.
د والیم رسټیال زیاته کړه چې زیباک په پدریو څلورو ورځو کې د دولت له وسوالو مخالفانو ونیول شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. څه باندې دوی اونۍ مخکې د بلخ پر 209 شاهین قلي اردو وسوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې پولیسکونو افغان سرتیرو ته مرجوب لواوښته. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال وای جنې ټپی شوی افغان سرتیری د درملنې لپاره تاجکستان ته استول شوی. جمهور ریاست وای شاغری غنی له خپل تاجکستاني سیال څخه غوښتنه وکړه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا په هدف افغانستان ته سفر وکړي. په پام کې ده د امریکا د پاوت بریډګای بووی بریکډال په اکتوبر میاشت کې محاکمه شي. د پدې تور محکمه کې شي چې په 2009 میلادي کال کې هغه وخت خپل نور ملګری په خطر کې واچول چې په افغانستان کې خپل پوسټي بهر ووت او وسلوالو طالبانو اسیر کړ. پوځي قاضي ډګروال جیفری نانس د جمعې په ورځ د دې محکمې لپاره یو منصفه هیئت وټاکه. بریکډال مخکې تر دې چې د 2014 کال د می پر یو دیرشمه د طالبانو د 500 بندیانو په مقابل کې تبادله شي، تقریبا 15 کاله د دوی په اسارت کې وو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په فرانسې کې د ولسمشۍ انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې وروستۍ نظر پوښتنې شي چې خپلواک کاندید ایمانوئل ماکرون تر خپلې سیالې مارن لوپن ډیر مخکې دی. په فرانسې کې سبا انتخابات دي او پروند دغو انتخاباتو د کمپاینونو وروستۍ ورځ وه. د اف او پ فدیسیال ادارې لخوا شوې نظر پوښتنه چې د جمعې په ورځ جزئیات خپاره شول څرګندوي چې ماکرون تر خپلې افراطي شي اړخې کاندید مارن لوپن لو ودی شونی ولی تر 30% پورې مخکې دی. وروسته له هغې چې 14 ورځې مخکې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یوه کاندید هم 50% جمع یو رایې ونه ګټلې، دوه مخکښ کاندیدان ماکرون او لوپن دویم پړاو ته ووتل. ایمانویل ماکرون د اروپایي ټولنې د غړیتوب پلوي کوي، خو میرمن لوپن چې د اروپایي ټولنې ضد تګلارې لري د مهاجرت په اړه هم دریځ سخت دی. څارونکي وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن نښتې شوې دي. دا نښتې لږ وروسته تر دې وشوې چې د روسیې په مشرۍ په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته شوې او هلته اور بند وشو. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د سوریې جنګي جټ الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت حما کې د از لاقیه پر کلي بمباري کړې ده او دې سیمې ته نږدې د کفر زیتا او لاتام نه شارګوټي په نقشه کړې دي. وروسته تر دې چې پرون لنیم شپې وروسته اوربند پیل شو، د څارونکو په وینا د حمص په شمال کې د تیرمالا سیمه هم دولتي ځواکونو په توغندو یې وویشته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو والي رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د دوشنبې په ورځ وګوري. دوی به پر دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل توماس شانون چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی، ل ریابکوف سره د کتنې لپاره له واشنگتن څخه نیویارک ته سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالات او روسیه پر ځینو نړیوالو مسایلو په خپلو کې د نظر اختلاف لري. پرون جمعه د امریکا پوز اعلان وکړ چې د سوری په هغه ساحو کې به هم چې د امن زون بلل شوی د داعش د سخت دریځو پر ضد هوایي حملې وکړي. خو روسیې ویلې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پوځي الوتکې به پر دغو ساحو الوتنې نشي کولی. د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وسمې غیر قانوني الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو د روسیې ملاتړ د ماسکو او واشنگتن اړیکې خړپړ کړې دي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په سپین بولدک د ډیورنډ پر کشه د پاکستانیا او افغان ځواکونو تر پرونی نشته ورسته کابل اسلام آباد ته شکایت کړي.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شارژ دفتر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد.
پاکستان هم په ورته عمل لاس پوری کړی او افغان شارژ دفتر احضار کړی. د راپورونو له مخې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دا بلنه رد کړې چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره ورشي. په پاکستان کې میشته سیاسي چارو کتونکو سمی یوسف زای وای
مو پرو تعلقات نور هم خراب شي او د ټول لاغته ګټه بده دي هغه ملي ټنټ یا جهادي عناصر ترسي.
هند یو سټیلایټ فضا ته لېشي او افغانستان ته هم پکې برخه ورکوي. دا موضوع مو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شریکه کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا له پریکړې خبره وچوي. په سوریه کې به د اوربند او خوندي سیمو د رامنځته کېدو سربیره داعش په نقشه کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستۍ شخړې په تړاو دواړو هیوادونو اعتراض کړی دی. افغان چارواکو پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافر او پاکستان په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارژ دافر احضار کړی دی. پرونې شخړه که څه هم پای ته رسېدلې، خو دواړو لوریو ته یې مرجوب لاړولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وسلواله نشته چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل شوی اول د پاکستان لخوا پیل شوی ده. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وی د کندهار ولایت د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سیپری سیمه کې پرونی نشته اول پاکستانی پوځیانو پیل کړه. د کرښې په دوړو لوریو کې د ازادي راډیو خبریالان د امنیتی سرچینو په حواله وی په دې نشته کې چې لسپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل شوی دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وروستی راپورونه وایي چې په دواړو لوریو کې 15 تنه وژل سوي. دغه راز د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د پیښې په تړاو افغان حکومت پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافیر احضار او خپل سخت اعتراض یې ورته څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نامو کلیو د درنو وسلو د انداختونو او په ساحه کې د پاکستانی پوځیانو د نورو سرغړونو په تړاو احزار او په دې اړه خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړ. ورته وویل شول چې اول انداخت د پاکستانی ځواکونو لخوا شوی دی.
د پرونی نشټې په تړاو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل سوی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان شارج دافیر د پاکستان هغه ادارات کړ چې ګواکې نشته اول د افغان ځواکونو لخوا پیل سوی ده. افغان حکومت وایي د لقمان او نظر په نامه کلی له ډیورند کرښې دې غاړې ته د افغانستان په خاوره کې پراته دي، نو ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده. پرونی نشته تر لسو ساعتونو ډیر موده دوام وکړ. په همدې تړاو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانه غوښتنه وکړه.
ډیورند د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو فرضي کرښه ده چې افغانانو ته د منلو وړ نه ده. پاکستانیان باید پر دې کرخه د تاسیساتو او ودانیو له جوړولو ډډه وکړي چې د شخړې سبب کیږي. پاکستانیان باید متوجه وي که دوی هر ورځ له دې کرخې دې غاړې ته تاسیسات جوړوي، دا مسله د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ ستونزې را پیدا کوي.
د افغانستان په ختیځ کې ډیورند کرښې ته څیرمه له نورو پرتو سیمو هم د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو راپورونه ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو تیره میاشت په یوه غونډه کې اعتراض وکړ چې پاکستاني قواوو له اعتراضونو سره سره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د تاسیساتو جوړولو چارې نه دي درولي.
افغان چارواکي د افغانستان دننه د یوې میرمنې او دوو سرحدي پولیسو د وژلو خبر ورکوي او وایي چې پرون په سپین بولدک 15 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ ویلي دی چې د دوی لور ته 11 تنه وژل شوي. د پاکستان پوځ بیا وایي چې 23 تنه په دې جګړې کې ټپیان شوي هم دي. په دې ترڅ کې پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چودري د امریکا د ملي امنیت له سلاکار ماک ماستر سره کتلی دي او د سپین بولدک د جګړې په اړه د پاکستان اندېښنه له هغه سره شریکه کړې ده. ماک ماستر شاوخوا درې اونۍ مخکې کابل ته راغلی وو او هلته یې ویلي وو چې ښایي واشنگتن د اسلام آباد پر ضد جدي دریځ خپل کړي. دی بیا اسلام آباد ته هم لاړ او له پاکستاني چارواکو سره وشغېده. بل لورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپین بولدک د پیښې په ارتباط ویلي دي چې کابل دې د خپلو کورنیو ستونزو تور پر پاکستان نه لګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان د خپلو داخلي امنیتي ستونزو تورونه پر نورو هیوادونو نه لګوي. د دغه وزارت باندې نفیس ذکر د سرګردونې په داسې وخت کې کړی چې د افغانستان ولسمشر تیره اونۍ د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان د سفر بلنه رد کړې او همدارازي د هغوی غوښتي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ وسله وال د کابل ته وسپاري. ښاغلي ذکر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د دورې د ردولو او همداشان د ترهګردو سپارلو په لړ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغانستان د تورنو له لګولو ډډه وکړي او په خبره یې چې دغه هیواد د خپلې داخلي معاملې بهرنۍ نه ګڼي. پاکستان په دې لړ کې خپل ټینګار جاری ساتلی چې د افغانستان مسلې داخلي دي. د افغانستان لخوا مسلو ته بهرنی شکل ورکول او پر نورو د افغانستان د بې ثباتۍ تور لګول به کومک ونه کړي. دا به د ټولو په ګټه وي چې له داسې تورونو لګولو نه ډډه وشي ځکه چې له دې هیڅ مقصد نه ترلاسه کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې وخت کې د پاکستان د سفر بلنه رد کړې چې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ د هیواد د پارلمان د غړو یو جګپړي پلاوي تېره اونۍ د کابل دوه ورځنۍ دوره وکړه او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د پاکستان د سیاسي مشرانو تر دغه سفر وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید پختار هم د کابل سفر وکړ او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربېره یې له خپل افغان سیال او نورو افغان چارواکو سره په یو لړ مسایلو وغږېد. د افغان ولسمشر وایند کابل ته د نوید مختار تر سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو چې نوموړي افغان ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې، خو په خبره یې افغان ولسمشر دا بلنه رد کړې او ټینګار یې کړی چې تر څو پاکستان د مزار شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتونو او د قندهار د بریدونو مسؤلین کابل ته ونه سپاري او پر خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد اقدامات ونه کړي تر هغو به د پاکستان سفر نه کوي. له بلې خوا بل سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د سفر د بل نه ردولو ته په اشاره وایي. له دې بیان داسې ښکاري چې افغانستان له پاکستانه خفه دی، خو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د ستونزو د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزي په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې د کابل او اسلام آباد پر خو اړیکو ټینګار کړی او وایي چې د دواړو ترمنځ د مذبذبو اړیکو ګټه به ښایي وسله والو ته ورسیږي.
زما خیال نه دی چې دغه موقف یا دغه پوزیشن تر اخره پورې پاتې شي، ځکه چې سیاست دی او سیاست کې یوه خبره آخري خبره نه وي. زما په خیال که دوی غواړي چې مشکلات حل کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات بهتره شي، نو دوی بار بار باید یو بل سره کښېني او که یو ځل خبرې ناکامه شي بیا خبرې وکړي بیا خبرې وکړي، ځکه چې که یو بل سره دا ډول تعلقات وي چې یو بل ملکونو مشران سفر نه کوي، نو دې به یو دې سره به تعلقات نور هم خراب شي او د ټولو نه غټه ګټه به د دې هغه ملیټنټ یا جهادي عناصرو ته رسیږي.
پاکستان او افغانستان له تیرې اوږدې مودې راهیسې پر یو بل تورونه لګوي چې خاوره د یو بل پر ضد کاریږي، خو دواړه لوري دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د چا پر ضد کارېدو ته پرې نږدي. د یادونې وړ ده چې پاکستانوي چارواکو د روان کال په فبروري میاشت کې افغانستان ته د هغو شپږو یا ترهګرو لیست ورکړی او چې دوی په وینا په افغانستان کې پر دي او د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي، چې په ځواب کې بیا افغان چارواکو پاکستان ته د 15 اتیا وسله والو او 2 ترهګریز کیمپونو فهرست ورکړ چې دوی په وینا په پاکستان کې دي او له غزه پر افغانستان بریدونه پلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال سي کتنه ورته کوي.
جینز خبرونه چې د امریکا د پاوت خبرونه خبروي په خپل ورستۍ غنه کې لیکي چې په ننګرهار کې د داعش پر پناځایونو د امریکا د پاوت لورستۍ زوروري هوایي حمله سره دا ډله لا هم په سیمه کې فعالیت لري. د جینز خبرونه په لیکنه د اسلامي دولت وسلواله ډلې د خراسان ولایت څنګه په ننګرهار کې فعال ده. د خبرونه په لیکنه په اچین کې د داعش پر پناځایونو د تر ټولو لوی غیر اټمی بم استعمال د امریکا د پاوت تاکتیکی برای وو، خو د خراسان ولایت ملاینه دورماته کړي. د ډلې ته زیات تاوان ورسید خو په سیمه کې خپل نور مرکزونه ساتلي دي. دا ځکه چې د جیمز پرونی په لیکنه په ختیځ افغانستان کې د خراسان ولایت وسلوالو په داسې سیمو کې مرکزونه جوړ کړي چې صاحب العبور دي او پیاده ځواک نشي ورتلای. د بل پلوه د جیمز پرونی په باور داعش په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د خلکو په استخدام کې سهولتونه لري او له نورو ډلو سره د انعطاف له لارې خپلې هڅې جاري ساتلی شي. د بریتانیا ګارډین رسپانی هم په اچین کې د امریکا بمی حمله د هغه هیواد د پوځ تاکتیکي برای بللی دی. ګارډین لیکلی دا پوښتنه ستا چې امریکا ولې د دې بم د استعمال پریکړه وکړه. د ورځپاڼې په لیکنه حتی په خپله د امریکا په پوځ کې دا سوال کېږي چې ولې له دې بمه کار واخیستل سو. د امریکا پوځ د اپریل په 14 د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په اسدخېلو کې د داعش پر پناځایونو د خپل لوی غیر اټمي بم حمله وکړه. دې بم ته د امریکا پوځ د ټولو بمونو مور نوم ورکړی دی. افغان چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د داعش 4 نوي غړي ووژل شو او ملکی وګړو ته هیڅ زیان نه دی رسولی. ګارډین لیکي په یو نوې څېړنه کې معلومه شوی چې د دې بم ضربه او غیظ تر هغه ډیر کم و چې مخکې اټکل شوی و. ګارډین د السیس په نوم د جغرافیایي مطالعاتو د یو مرکز په اوله لیکلي چې د بم په 150 متره کې شپږ دېرش ودانۍ او 9 ونې له منځه تللي دي. د السیس مرکز تر حملې وروسته د دې پیښې په اړه د دریبودي کمرو او سټلایټ دستګاو په مرسته عکسونه او فلمونه واخیستل او خپاره یې کړل. دا معلومات د سیمه ییزو چارواکو له خبرو سره فرق لري. سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې وه چې د بم په 3000 متره واټن کې هم کورونه ویجاړ شوي وو، خو ګارډین لیکي د داعش پر تونلونو او مرکزونو د امریکا د حملې یو هدف شایي دا و چې د سیمې خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په سیمه کې وضعیت له تشنجه ډک دی او جګړې لا پای ته نه دي رسېدلې. د امریکا حکومت د ورځپاڼې په حواله تر اوسه د دې حملو د خسارې او تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي خپره کړي. ګارډین وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځ د پښتنې په ځواب کې چې ولې د حملې د تلفاتو دقیق شمیرنه د خپره کړي، ویلي چې هغه سیمه خطرناکه ده او امریکایي ځواکونه تر دې زیات مهم کارونه لري چې باید سرته یې ورسوي.
هندوستان غواړي فضا ته یو سټیلایټ ولې شي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکوي. په دغه سټیلایټ کې به د سارک سازمان غړي هیوادونه لکه بنګلادیش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا هم برخه ولري، خو پاکستان پکې نشته. سالی محمد سالی د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له تخنیکی موین او سرپرست انجینیر سید احمد شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې د دې نوي پروژې په اړه معلومات غوښتي.
اصلا دغه پروژه چې د سارک دغه د جنوبي اسیا هیوادونو تفاهم سره هندوستان یو سټلایټ لانچ کوي چې په دې کې بوتان او مالدیو او بنګلاديش او افغانستان او هندوستان او حتی پاکستان ته هم دا دعوت ورکړی وي. تاسو ته هم موږ دا کومک کوو. پاکستان به دې پروژې نه وته ټول دغه سټلایټ چې د دولس ترانسپونډر لري چې په دې دولس کې دوی وایي چې یو موږ ټولو ته ورکوو خو افغانستان ته ویلي چې موږ تاسو دوه ترانسپونډر درکوو. خو مشکل په دې کې دا دی چې دا د سات سټلایټ چې دا د افغانستان په مدار کې د افغانستان سلاک پاته لګول کېږي. افغانستان په 50 درجه سلاک لري او دوی په 8 درجو کې لګي او بیا دوی د افغانستان فریکوینسي استفاده کوي چې دغه سلام لپاره دا افغانستان فریکوینسي موږ یو ټل سټور کړی چې موږ افغانستان یو اند لپاره استعمالو. دوی موږ ته صرف دوه ترانسپونډر راکوي او زمونږ فریکوینسي چې استعمالوي نو موږ په 50 درجو کې موږ خپل سټلایټ نشو لګولی. نو دا معنی لري چې د سټلایټ باید سلایټونه د یو سلاټ او بل سلاټ ترمنځ کې باید 3 درجې فاصله وي چې انټرفیرنس مزاحمت پکې ونه شي او دوی 8 درجو کې لګوي او بیا د افغانستان فریکوینسي مطلب دا شو چې بیا موږ د افغانستان هغه خپل موږ سلاټ چې لرو مدار کې هغه موږ ترې استفاده نشو کولی. آینده کې موږ خپل سټلایټ نشو لانچ کولی. افغانستان چې کوم مدار کې سلاټ لري هغه $2 میلیونه ارزښت لري.
نو په دې معنی دا پروژه تر نه د افغانستان په ګټه نه ده.
کچیرته دوی 5 درجو کې لګولې موږ ته په ګټه نه ده. کچیرته دوی د خپل دغه سټلایټ په بل ځای کې لګولې بیا موږ ته په دې ګټه ده چې موږ ته مفت 2 ترانسپونډر راکوي. کېدای شي دوی بل ځای ورته پیدا کړی وي ځکه نور دوی موږ سره په رابطه کې په دې موضوع کې نه شول. دا د سارک دا عمر سټلایټ دی اوس ورته ایس ایس ورته وایي ساؤت ایشیا سټلایټ. نو د فکر د کډاوس اس اس او وخت شو چې کله دوی پاکستان له دې څخه وته نو کدوې د خپل سټلایټ په بل مدار کې په بل درجه کې لګولې دا به موږ ته فائدہ ده. په دې اساس چې موږ ته دوه مفت ترانسپونډر راکړي موږ کولای شو چې د ار اس دی د افغانستان تر معلومه کو د افغانستان جیولوژیکل د ځمکه برخه کې ور معلومات وکړو. د کمیونیکیشن په برخه کې موږ سره همکاري وکړو ټیلی میډیسن کې او بل دا چې آی ټی په برخه کې په دې سټلایټ څخه موږ استفاده وکړو.
بل افغانستان مخکې هم د سټلایټ د یوې پروژې د لانچ کولو یا پیلولو خبره کړې و چې د افغانستان په اقتصادي د غرض د ټکنالوژي په ډګر کې به زیات لاسته راوړنې ولري. هغه پروژه څنګه د تاسو به حتمان هغه مسله تعقیب کړي هم وي؟
اصلا د سره چې موږ خپل افغان سټلایټ دا افغان سټلایټ موږ شپږ ترانسپونډر لرو دی یو ټل سټ نه خپل شوی دی چې هندستانیان ورسره شریک دي. دا د شپږ ترانسپونډر کې موږ اوسټرالین فلور ترانسپونډر موږ په کرایه ورکړی دي چې هغه کې د تلویزیون ډیجیټل تلویزیون هم استفاده کیږي. د لری پروتو سیمو کې د مخابراتي مکالمو کلی په کلی او باندې ور باندې موږ احاطه کوو او بل دا چې د جی ایس ایم د بګبون نتورک په اړه بکاپ ونې ده یو ترانسپونډر نه پخې کې استفاده کوو. په نږدې وختونو کې موږ به دا دوه نور هم په کرایه ورکړو. دا سټلایټ ترانسپونډر چې دی مثلا موږ کولای شو چې دا دوه سټلایټ امنیتي برخه کې امنیتي ملتیا ورکړو نور ته د شفاخانو لپاره کرایه ورکړو چې عاجل ایمرجنسي سرویس لري پروتو سیمو ته وړاندې کی. خبره دا ده چې د دې سټلایټ هغه وخت په 2000 کې ختمیږي. نوی سټلایټ د لانچ کول لپاره باید کم از کم 3 کاله مخکې کار ورته وشي ډیزاینینګ لپاره. نو موږ اوس کار پرې شروع کړی تر څو 2000 د افغان سټو په نوم باندې یا خپل سټلایټ ولرو یا د چا سره شریک شو او یا د چې په اصطلاح پارتنرشپ ونه چانه بلچانه سټلایټ په اصطلاح خپل ځان لپاره وخت د افغان سټو لپاره په دې باندې کار روان دی. موږ تر اوسه پورې لانی هی کړی نه ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست انجینر سید احمد شاه سادات.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې به د امن کورونه د حکومت لخوا تمویل شي او په دې اړه دغه وزارت هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی د خبرو ورسته له هغه ازادي رډو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله اندیشنې زیاتې شوې. ملالی بشیر راپور لري.
د افغانستان د شوزو چارو وزارت وایي حکومت د امن د کورونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې په غاړه درلود اندېښنه څرګندوي چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع سي دا کورونه به هم بند سي. خو د افغانستان د شوزو چارو وزارت ویاندي کبرا رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي.
دا
وای ولسمشر ژمنه کړې ده چې هڅه کوي د امن د کورونو بودیجه د افغانستان د دولت له بودیجه تمویل کړي، او د شدو چار وزارت هم په دې اړه له دولت سره خبرې کړي څو د هغو کسانو چې د امن کورونو په اړه اندېښنه لري اندېښنه یې رفع سي. میرمن رضایی زیاته کړه چې تر اوسه د افغانستان په شلو ولایتونو کې 28 د امن کورونه سته او له دغو څخه یې 6 په کابل کې دي. په کابل کې له دغو کورونو څخه یو یې د 2004 کال راهیسې د افغانستان د کوچنیانو او ښځو د مرستې موسسې یا HAWCA لخوا اداره کیږي. د دې موسسې اداره کوونکي مینا سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې که تر درو میاشتو پورې مالی مرستې ترلاسه نه کړي دا پروژه به ودرېږي. دا وایي په دې موده کې مرسته کوونکي چې له موږ سره یې ملاتړ کړی دی یو ان ویمن وو، او په دې وروستیو کې دغې ادارې موږ ته وویل چې شایي خپلې مرستې قطع کړي او ونه کړای سي بېرته زموږ ملاتړ وکړي، نو موږ نورو دونرانو ته درخواستونه ولېږل، خو په دې اړه مو ځانګړې مرسته او ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، او په دې خاطر زموږ اندېښنه دا ده چې یوه میاشت نور مرسته ترلاسه نه کړو زموږ د امن کور به بند سي. اوس مهال د ملګرو ملتونو مرسته تر درو میاشتو پورې میرمن سلطانی زیاته کړه چې د افغان ښځو او کوچنیانو سره د مرستې موسسه هر کال شاوخوا 300 ښځو ته د سرپناه حقوقي او ټولنیز مرستې زمینه برابروي. د دې په وینا په 2018 کال کې د ښځو پر وړاندې د کورنیو د تاوتریخوالي شاوخوا 255 قضیې حل کړې دي. دا وایي بېلابېلې قضیې وې، د بېلګې په توګه میرمن او میړه طلاق غوښت او له یو بله جلا سوي وو، او ډېری کسان چې نه یې غوښتل بېرته له خپلې میرمنې یا میړه سره یو ځای سي کله چې له یوه بله جلا سول د ټولنیزو خدماتو په اساس چې د دوی لپاره مو په امن کور کې درلودل دوی مو پر خپلو پښو ودرول او هغوی په خپله وکړای سو چې خپل ځانونه تکیه کړي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تیښتې ته اړ سوي وي. دوی د شدو چارو وزارت لخوا د امن کورونو ته معرفي کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 1995 کال کې د تیر کال په پرتله 8% کې زیاته سوې ده. د معلوماتو له مخې دغه کمیسیون تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 15,500 زیاتې قضیې ثبت کړې دي.
خبری است. په جرمنی کې یو څیړنیز انسټیټیوټ د انسانانو او شیانو لپاره یو نوی سکنر جوړ کړی چې په هر ثانیه کې شپږ دیرش دریبودی یا 3D عکسونه اخیستلی شي. د ساینس ډیلی خبری سرچینې د راپور له مخې دا دریبودی سکنر د نورو دریبودی سکنرونو خلاف د لیزر په ځای د مایکروسافت د کنیکټ په شان پروسې څخه کار اخلي. د دغه سکنر په وسیله اخیستل شوي دریبودی عکسونه زر پر زر پکسله دي. تاکل شوی ده چې د دغه سکنرونو لومړنۍ نمونې روانه اونۍ د جرمني د شټوتګارت په کنټرول ټریډ نندارتون کې ننداره ته وړاندې شي. جوړونکي هیله لري چې دا سکنرونه به د ناروغیو په تشخیص کې له ډاکټرانو سره زیاته مرسته وکړي.
دا معلومات اسمت سروند سره شریک کړه. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په حساب شوی پیغامونه خبرو، البته تر اتمه بجو وروسته خصوص بس تاسو اس ام اس نو ته مخکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شاکر فرهی لیکي له افغان سرتیرو مننه کوم چې پنجابیان پوکل چې افغان سرتیری د خپل هیواد ساتنه کولای شي. عبید الله سروري د لغمان د علیشنګل سوالی لیکي افغان سرحدي ځواکونو په ډیره میړانه له خپل خاورې دفاع وکړه او پنجابیانو ته غاښماتونکی ځواب ورکړ. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید سپین بولدک ته نور سرتیری واستوي ترڅو پاکستان ته غاښماتونکی ځواب ورکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له پاکستان سره باید ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي پاکستان د خبرو له لارې نه اصلاح کیږي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي د بولدک پیشه پشکاره د افغانستان پر خاوره تیرای دی. محبت له زابل لیکي پاکستان باید نور د افغانانو له غاښ ماتوونکي ځوابه عبرت واخلي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټی اشرونه پر لیژل اس ام اس کې د سپین بولدک د جګړې په ارتباط د افغان ځواکونو د مورال ستاینه کوي. جمال خان له کندهار لیکي باید د اسلام آباد پر مشرانو بندیز ولګول شي چې کابل ته ولاړ نشي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي که ګټه کوو د پاکستان پر ضد به جنگ کوو. فضل محمد له کندهار لیکي ولسمشر اشرف غنی غواړي په سپین بولدک کې د اس ام اس سم نه لوستل کیږي نیمګړی دی او محمد قاسم ځواک پر استولې اس ام اس کې له هلمند د افغانانو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار کوي. اتنی می بچی شوی لند خبرونه. د کندهار امنیتی چارواکی ویل پاکستانی لوری سره د سپین بولدک تر پرونی نشتی وروسته غونډې نتیجه ورنه کړه. د کندهار ولایتي چارواکی وایي پاکستانی ځواکونو د جمعې ورځې په مازدیګر د ډیورنډ کرښې اخوا څخه د تورخم پر بازار د توغندیو بریدونه کړي. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي د سیباک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې سیباک به بیرته ډیر ژر له طالبانو ونیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. په فرانسه کې د ولسمشر انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې وروستۍ نظر پوښتنې شي چې خپلواک کاندید ایمانوئل ماکرون تر خپلې سیالې مارن لوپن ډیر مخکې دی. څارونکي وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتې شوې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو عالي رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره د دوشنبې په ورځ وګوري. دوی به پر دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو ساحو کې به هم د داعش سخت دریځي وسلوال په نښه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. تر دې مخکې روسیې اعلان کړی و چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پوځي الوتکې به پر دغې ساحې الوتنې نشي کولی. په سوریه کې د امن ساحو ایجاد چې ماسکو یې ملاتړ کوي له تېرې شپې راهیسې نافذ شو. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له سالم محمد صالح څخه.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جګړن ادریان ګالووی د جمینا وخته څو ساعته مخکې تر دې چې په سوریه کې د امن ساحې د ایجاد پلان چې روسیه ملاتړ کوي نافذ سي وویل. ائتلاف به د داعش سختریزو وسلولو په نښه کولو ته هر ځای چې دوی فعالیت لري ادامه ورکړي څو یقیني سي چې دوی کوم پناه ځای نه لري. د دفاع وزارت دغه ویاند وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د امن زون د ایجاد په موافقه کې چې په قزاقستان کې روسیې، ترکیې او ایران د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړي برخان نه لري. جګړن ګالووی زیاته کړه امریکا به هڅه وکړي د ائتلافي ځواکونو عملیات په اغیزناک ډول روان وي. تر دې مخکې د سوریې د سولې په باب مذاکرو کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې وسوي د روسیې مشر استازي اعلان کړی و چې خوندي صاحبه هغو سیمو ته څیرمه پرتې وي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف جنگي الوتکې ورباندې الوتنې کوي. د روسیې استازي الکساندر لاورنتیف د جمعې ناوخته وویل د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف الوتکې به کولی سي په مشخصو ساحو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د سختریزو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات پر مخ بوځي. خو د څرګنده نه کړې چې آیا دغه الوتکې کولی سي په خوندي ساحو کې هم د داعش اهداف وولي کنه. الکساندر لاورنتیف وویل تر هغو چې د سوریې مخالف جنګیالیو د سوریې پر دولتي ځواکونو حمله نه وي کړې نه به د روسیې او نه هم د سوریې جنګي الوتکې پر امن سیمو الوتنې وکړي. خو ده وویل دغه الوتکې به له امن ساحو بهر د داعش پر سختریزو وسلولو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. په همدې حال کې د روسیې پوځ د جمعې په ورځ وویل چې د داعش د سختریزو او په القاعده پورې د یوې تړلې ډلې پر خلاف چې پخوا النصره جبهه بلل کېدله خپلې مبارزې ته په امن ساحو کې هم ادامه ورکړي. د روسیې دغه اعلان د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم په وسلولو مخالفو ډلو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. دوی زیاته کړې د بشر الاسد دولت مخکې د دغسې اعلانونو په استفاده هغو قواو ته چې روسیه یې ملاتړ کوي زمینه برابره کړې په هر ځای کې چې زړوي حمله وکړي او ادعا وکړي چې ګواکې پر ترورستانو یې حمله کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو سیمو کې به هم د داعش سخت دریځې وسلوال په نقشه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ادارې په سوریې کې د ملکیانو لپاره د امن سیمو د جوړېدو پر اغېزمنتوب شک څرګندوي. ایران، روسیا او ترکیه په سوریه کې د ملکی وګړو لپاره د خوندې سیمو پر جوړېدو چې امن سیمه ورته ویل کېږي د جوړېدو موافقه کړې ده. خو کچېرې د نړۍ په نورو سیمو کې د امن سیمو تاریخ ته وکتل شي، داسې بیره ده چې دا کار شایي په سوریه کې د ملکیانو له امنیت سره زیاته مرسته ونه کړي. جزئیات ته فرشتې جلال زی په راپور کې.
مسکو، انقره او تهران د تیری پنځمبه پورې د روسیې د وړاندیز په ملاتړ کې موافقه وکړه چې د سوریه په شمال ویدیس کې چې د رژیم مخالفي وسلوالې ډلې فعالیت لري ملکی وګړو ته امن سیمې رامنځته شي. امریکا وویل چې په سوریه کې د بحران د قراري له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو د دې موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمیر نړیوالو پالیسی جوړونکو له ډیرو کلونو راهیسې په کړکېچنو حالاتو او وسلوالو نښتو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب، د بشري مرستو رسولو او د بحرانونو د سوله ییز حل موندلو لپاره د امن سیمو پر اغیزمنتوب بحثونه او پوښتنې کړې دي. دا شایي په نظري ډول یو اغیزمن کار وي، خو دا چې د امن سیمو جوړېدل د بحرانونو له سیاسي حل سره مرسته کولای شي په عمل کې نه ده ثابته سوې. ملګرو ملتونو له بوسنیا تر جنوبي سودان او رواندا پورې په مختلفو وختونو کې د نړۍ په کرکټ ځپلو هیوادونو کې د ملکی وګړو د خوندي ساتلو لپاره د هڅه کړي، خو د دې اقدام منتقدان د جګړې د مهاجرینو لپاره د کمپونو په توګه ورته ګوري. ملګرو ملتونو د پخواني یوګوسلاویا د جګړې پر مهال په بوسنیا کې د ملکی وګړو د امنیت لپاره امن سیمه جوړه کړه، خو منتقدان وایي چې ملګرو ملتونو د جګړې ځپلو خلکو لپاره داسې کمپونه جوړ کړي و چې تر اندازې زیات لو وګړو ډکو او په حقیقت کې د دې سیمو د امنیت ساتلو لپاره وسوال ځواک نه درلود. امن سیمه هغه سیمه ته وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان په کرکچ ځپلو سیمو کې رامنځته کوي، په دغه ځنګړو سیمو کې ملکی وګړي ساتل کیږي او داسې انګیرل کیږي چې وسوالې ډلې باید حمله ور باندې ونه کړي. په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو د امن شپږ سیمه جوړې سبب چې پر ټولو یې حمله وسوې او دوی سیمه سربنیڅه او زپا جګړه مارو ډلو ونیولې. د 1995 میلادي کال په جولای کې د بوسنیا په سربنیڅه کې د ملګرو ملتونو د سازمان تر فرمان لاندې 400 هالندي عسكر چې د امن سیمو د امنیت مسولیت ورلغاړي ونه توانېدل چې د 8000 بوسنیایي مسلمانانو، نارینه وو او هلکانو د قتل عام مخنیوي وکړي. په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک تر پوزه لاندې پر لسهاو شوزو جنسي تیری وسو. په سربنیڅه کې د ملګرو ملتونو د امن سیمه په حقیقت کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د تر ټولو ظالمانه قتلونو او بشري ضد جرمونو شاهده شوه. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې د امن سیمو جوړېدل په سوریه کې د ملکی خلکو له امنیت سره مرسته نشي کولای، ځکه دا کار ښه سابقه نه لري. د هیومن رایټس واچ په حواله په یو سیمه کې د زیاتو ملکی خلکو راغونډول خطر زیاتوي او حتی پر دو خلکو د حملو امکان زیاتېدلی شي. په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو استازي لویس چاربونیو ازادي راډیو ته وویل کله چې تر تهدید لاندې خلک له جګړې تښتي، هیڅ ډول امنیتي ملاتړ نه لري او تاسې یې په یوه سیمه کې واچوئ، پر هغوی اسانه برید کېدلی سي، هغوی لکه پر ځای ناستې چرګي د هر ډول حملې اسانه هدف کېدلی سي. یا په بل مثال دا خلک په یوه بوتل کې د کبانو په څیر وي چې رانیول یې ډیر اسان کار دی. په سوریه کې شپږ کلنې جګړې لشته لږه څلور رکه کسان ووژل او میلیونونه یې له خپلو سیمو تېښتې تاړ کړي دي. د څارونکو په باور امن سیمې په ډېرو مواردو کې هغه وخت جوړیږي چې په جګړه کې ښکېل لوري د سیاسي حل په موندلو کې ناکام سي، او له دې امله هغه کسان چې د دې سیمو د ساتنې مسؤلیت اخلي باید د اصولو او قوانینو په چوکاټ کې کار وکړي. په غیر صورت کې به هغه سولساتي ځواکونه چې د دې سیمو د ساتنې دنده اخلي د سربنیڅه د بشري فاجعې په څیر د زور او زیاتی د څارونکو او کتونکو رول خپل کړي او د مخنیوي لپاره شای ډیر څه ونه کړي. د یادونې وړ ده چې په نړیوالو قوانینو کې د امن سیمې کوم ځانګړی تعریف نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو د
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. بیا هم ستاسو لپاره بل پیغامونه سره راغلم. لکه څنګه چې تاسو هم معلومه ده په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاری یو لوی ستونزه ده چې کولای شي د ټولنې د ناخوالو لامل شي. زموږ ډیری اوریدونکو له لوړپوړو چارواکو غواړي چې دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي او په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. ستاسو دغه غوښتنې او پوښتنې مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړي چې پام دې خبرونه کې اوریدلای سي. خو لمړی به د همدې بیکاری ستونزې په اړه تاسو راغلي پیغامونه در وبروم.
بریا السلام علیکم کندهار ولایت غړی ولسوالی طرفه په تمال کې نن مساکرین جانې زه د مشرانو صدا هیلرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته کار نه برابرې کې خلک وروره نو بل هوا دو تر وان یک بل او یا خلص ولا یا په بو کې هر څه دا د ما کار نه برابر سلام
ما ستمه ضرورت بالا نازل سوالې برکه از خره چپه ما 14 سال مکتب خانه نه وظیفه واسطه به ما نه ما چې کنه ما به در بدل هستم.
السلام علیکم زه نکیب الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی د حکومت چې ګټه نشته کاروبار ولر دی صفر سیاست کړه وخت چیر شو. السلام
سلام مردم بیکار شده گشنگی آمده اگر شب و روز مردم خواه نداره یک قرار اگر پدر ما مریض است یک دسته نداره که ما خرج کنیم.
احمد فرید استم از ولایت غزنی. ما به تمام کارمندای حکومت وحدت ملی پیشنهاد دارم که از برای خدا از خدا بترسید. مردم تمامش به تنگ آمده، بیکاری، بیوظیفگی، فقر، بیامنیتی. ما خواهش میکنم که نمانند که وطن ما به طرف بدبختی برود.
سلام علیکم دی ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی لاره سلام نورس کله سلام. زه د فلار یو زویم په نام دی احمد. څنګه انډیوالان لرم. یو انډیوال می د دې شوکې ده چې هغه واړی طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقی دیته راځه چې ولاړ شو طالبانو ته طالب بسو موټر سایکل به ولرو زه دوه کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو تحقیقات. خو زه فلار په دکانداری مصروف کړی یم دی سې داسې ما تشویقی زه ورته هم خلاص نه یم. زه خود خوند خوراکي دا مې غوښتو له تا سره ولاړ شم خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم دا راځي دا بیا د شوکې ده چې لوپري وکړي تازه چې ولاړ شو نن له مکتب هلته ډېری ښه انجینر رواني ول زه به ورسره ملاقات وکړم مکرونم له هغې سره خبرې وکړي. دا خو ما هم زړه غواړي خو دا خو ښه کار ده. خو بدبختانه چې زه پلار لرم چې زه که اوس دوکان بند کړم ولاړ شم خو مېګا چې ورسم دا مې وایي خلاص نه یم دی کارت خلاص نه یم روزګار نه یم. بل راځي دا راته وایي زه پرون تللی وم هلته انډیوالانو ناسو ښه چرسم وڅکول تاریخ م وڅکول ګپ م وکړې بانډارم وکړو راځه سنن تم راسره ولاړ ما خوم زه غواړي خو نه یم خلاص روزګار یم نه یم کاشکې زه هم خلاص وای چې تللی وای در سره. خو بالاخره دا ټول مایوسه کېږي او راکېږي. یو بل انډیوال بیا لرم دا راته دي بل خلکو غیبت کوي شیطانت کوي راځي راته وایي چې د راځه د خپلانه داسې وهش نو زه دې ته خلاص نه یم چې خلاص نه یم که خو دا ټول خیر چې پاتې شي خپل کار مصرف شي نو زه دا وایم که واقعي دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله و امن راولي ټول خلک دې مصرف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي نه ناامني پیدا کړي نه دربدري پیدا کړي نه رشوت پیدا کړي ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکی. والسلام
دوستانو د کندهار ولایت خمود یو اوریدونکو هغه پیغام اوري چې وای د کار د نشټوالي په صورت کې خلک په کومو کارونو بوختيږي. همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې او په افغانستان کې مې د بیکاری ستونزې د کمولو په اړه د وزارت د اقداماتو په اړه پوښتنه ترې وکړه. ښاغلی احمدزی وای ډېر زه مننه کوم
وګورئ چې په ټول کې تاسو کوي چې له 2003 کال راپېښو او وروسته دغه پینډرسم او د ټولو شپارسم کال پایلنې میاشتې یو څه سوزمنې دي او زه د ملت خلکو له دغه درد او دغه ستونزې چې به مخامخ دي سره د کار نشته مسله ده دوی سره موافق کېم د افغان په حیث د یو د هیواد یو سیدونکو په حیث دا د دې ته د پیغام ورکوم چې واقعا هم د کار نشته هر یو مسله یا هر یو معضله ده په ټولنه کې چې شاید درد ما هم و رنج دوی دیده وزارت وزیر او حتی خپل خغالی ولس مشر هم تر نورد دیگیم. مهم تکای داده سر در ملت او در خلق در پارزگوانم مرتبه وایمه چه دستی نده چه چارواکی لهم بخپل خغالی ولس مشر پری وقتی در تفاوت وی او در کم دستی برنامه یا کرنلارو نداری چه د خلکو لپاره وي پلان او چې ورسره پر خلک ته کار مندنه وشي په ټول کې برنامه موجود دي بیر لوی د برنامه تر لاسه نه کوم تعهد او وعده چې خپل خلک ورسمه شل خلک سره دغه او مخصوصا د کار ټولنیز چارو وزارت او سنې رهبری چې خلک سره موږ کوم وعده کړی ده چې موږ به د بیکاری کچه راټیټو دا هغه مسولیت نه ده بلکې اواز د خلک ورسمه شل مسولیت دی یا هم اواز د کار ټولنیز چارو وزارت مسولیت دی یا هم یو بل مشخصه دی دا یو ملي پروسه ده او په دې کې ټول دولتي ادارې په دې کې مشترکاً کار کوي او خوشبخته د ولایتونو په ډول سره هماهنګي د ټول دولتي ادارو ترمنځ رامنځته شوې ده او د دې د هماهنګي یوازینی علت چې موږ تاسو مثبت دوه به څو ګورو موږ اوس دې ته یعنی ورسېدل چې د بیکاری کچه شپږ سلنه راټیټه شوه یعنی دا وګوري یو هغه شمیر بیکاران چې موږ له 230 کانه راپېږي خو تر دې یو دا وو او تر څنګه دې بیکاری یو غش مې روس مې د کال نه نور هم چې نړیوال د فرونه غوته د شول دا هم چې بیکارانو سره د جامو شول دا هم سره یو ځای شول یعنی دا کاڅه ډیر لور شو دریمه مرحله دا و چې موږ د دې شایدان او څو غش مې له میلیون نو چات موږ هغه افغان مهاجرین چې بهرنی هیوادونو کې ژوند کوي مخصوصا په ایران او پاکستان کې یعنی دوی هم چې افغانستان ته راستنه شول دا دې یو تقام دی افغانستان دولت او د خلکو لپاره خو خوش پښتنه هغه برنامه چې پلار وته اوسې یعنی دا بیکاری کچه باید له حده ډیر اوچت شوی په اوس په دا سره موږ خلک سره ملاته دا ویلی شو چې د بیکاری کچه نور هم راټیټه شوه
تلوته ونی لو هغه قدرمن ځوانان چې وګړي لوري ځکه دلوبلې که تحصیلي اسناد دلوبل لږی نه استفاده وکړي باید په بسونه کې په دغه ډول کې درس کې دوی د خصوصي سکتور حسونه وایي دا ډیر مهمه او ډیر یو څه قدم مستسر شو د دې پنګونه په خشوه ډیر څه پنګونه نور هم وده وکړه ترڅو پر خلکو د کار مودې نه لکه څنګه وایي په دولتي ادارو کې په دغه بسون باندې موږ استفاده نشو کولای د سمون سره د دولت د خصوصي پنګونه ډیر ځکه چې هم ملاتړ موږ سره څنګه وایي د یو غش مې ځوانان د په دغه ګمرو دریمه مرحله موږ ور باندې کار کوو او ان شاء الله په راو ډیر ځات یعنی کار نه مخه تللی هغه د بهرنۍ هیوادونو ته د استول پروسه وکړي یعنی ایزام د کارکونکو بهرنۍ هیوادونو ته چې موږ له سعودي هیواد سره خبرې ډیر نه دي شوې ان شاء الله په دې کې ډیر څه چې موږ دا یو حکومت له سعودي هیواد سره بلاتی کو ان شاء الله چې موږ یو غاچ مير هیوادوال د پادری وو او مخصوص هغه هیوادوال چې وي مینا وال دې چې بهرنۍ هیوادونو ته د کارکونکو لپاره لاسي ان شاء الله دې په وخت ورته او په دې کې کار وکړي او دا د ډول کوم خلکو ته څنګه د بیکاری کچ په نور راټیټه شي
که ستاسو شمیر څه دی احمد زسم کدار ته وایي چې څومره شمیر خلک اوس مهال بیکار دي په افغانستان کې څومره لا یعنی کاری ورته لري او دوی ته کاری زمينه نشته
وګوره په ټول کې د افغانستان د غوړسي کوم سروې چې تاسو سره یعنی مونږ د افغانستان ټول نفوس 28 میلیونه وګورل شو 28 میلیونه نه مونږ شاوخوا اتنه میلیونه د کار واجد شرایط کسان لري چې نه دی اړقاری قانوني سن دی د کار لري چې د کار کې کار وکړي اتنه میلیونه دی لکه نه میلیونه نه د بیکاری ته څو سره چې د سره یا وشاري اته میلیونه ته یعنی د هلمند دې ته مت خسر دغه یا وشاري اته میلیونه څو مطلق بیکاره دي د دې لپاره هم ان شاء الله کارمندانه به وشي او ان شاء الله کوم برنامه شمه تاسو ته یادونه کوي وکړه ان شاء الله دا به یو په پرسته به پلیسی او د هلمند دې ته مت د دې په اړه مو په لیکتو سره به دا رقم به شي
بله دقیقا بخښنه غواړم دقیقا که تاسو د دغه کال لپاره د یار لسوي شپږنویم کال لپاره خپل پروګرامونه راته وایست ان تاسو پلان څه دی څونه کسان ته به کاري زمينه برابر شي په دغه وکال
یو هغه مرحله چې موږ په دې نه خپل دولتي دراسې کې خلک کارمندان وکړو
دویم زمنګه خصوصي پانګونې په برخه کې یعنی خصوصي سکتور کې خلکو ته د کار زمینی برابرو او دریم مرحله بهرنۍ هیوادونو ته د استولو موضوع ده. تلرم هم موږ خلکو ته د ځینو برنامو یا د فنیو حرفوي زده کړو پروسه ده چې دوی ته د فنیو حرفوي زده کړې وکړو ترڅو پورې هغه خلک چې هغوی زده کړې نه لري یا څه ښوونځی نه ده لوستی نو هغوی په خپله یعنی لاس په کار ځینې داسې کړنو ته کېږي چې یا مهاجرتونه کوي یا ځینې نور داسې کړنې ترسره کوي چې مطلب ټولنې ته زیان اړول کېږي. دغه د دغه پروسه د مخنیوي لپاره موږ د اسپانیا حرفوي زده کړو مرکزونه پراخ کړي دي او نورو د پراخېدو په حال کې دي کله چې خلک ته زده کړه ورکړو او ځینې هغه هېوادوال چې بیا زده کړه کوي هغوی سره موږ مالي او نقدي مرسته هم ورسره کوو ترڅو پرې په هغه بحث کې چې د زده کړې لیدلې ده دا کوی چې خپل ځان ته یو ښه کوچنی کاروبار ته غسیم چې دی ژوند کوي ځان ته جوړ کړي
تاسو یعنی بیا هم زما پوښتنه دا ده چې په دغه کال کې تاسو کوم دقیق رقم لري چې په دغه کال کې دغه نکسانو ته کار پیدا سي کنه؟ یعنی دغه پروګرامونه مو د یو کال لپاره دي د پلان کنه او د وژد محل دي ځکه تاسو حرفوي مکتبونه
دغه برنامه ما تاسو یادونه وکړه پرې ودانې دا البته د افغانستان په کچه ملي یو برنامه ده چې دا په ټول افغانستان کې د ټول ولس لپاره دغه 1.3 میلیون رقم ما تاسو وکړ دا د 1.3 میلیون رقم لپاره ده. یعنی ان شاء الله د افغانستان دولت کوم برنامه کولای شي د سینس یوازې د یو ولایت یا هم د 1.1 میلیون له منځه ته موږ یو لک یا هم د 1 میلیون لپاره نه بلکې د ټول دغه کسانو لپاره دی چې لمن دې ته انتخاب ان شاء الله موږ د بیکاری کچه په ډیر رسیدو کو لکه څنګه اوس رسیدته شوی ده.
بله بیا بل موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړل په بهرنیو هیوادونو کې کوشش کوي چې افغانانو ته د کار زمینه برابر کړي هلته به دوی په کومو برخو کې کار کوي؟ تاسو د سعودي عربستان یادونه وکړل نور کوم هیوادونه دي او په کومو برخو کې به کار کوي؟
دا مهال موږ یوازې د سعودي په وسره خبرې پیل کړې دي او خبرې مو دې مخکې کړې دي ان شاء الله په دې راتلونکي کې به د یو ډیر څه یو ښه بیلګې شایدان تاسو وڅېړئ چې ان شاء الله یو څارون بل څه چې له سړي څخه وتره د نور هیوادونو سره هم موږ خبره بوختیو لکه قطر امارات او د نور هیوادونو سره چې له منځ ته څه څه موږ ته ونیږو هغه سره هم خبرې او څه مرحلې ته بخیر ان شاء الله ورسو.
او په کومو برخو کې بدوی کار کوي هلته؟
برخه البته لا توس سره مشخص نه دي دا به ورسره مشخص کیږي رقم لا توس مشخص نه ده څومره لپاره د سکرټ ان شاء الله دا رقم به ډیر لوړ وي ځینې ګونګوسې موږ اوریدلې دي چې پوهه کې 5000 یا 6000 یا هم 5000 دا لا توس مشخص نه ده او کوم ته هڅه موږ سعودي کې ورته ان شاء الله دا رقم به ډیر لوړ وي او هیله مند یو چې په خیر سره وته ونیږو هغه لوړ رقم به حکومت له سعودي څخه ورته لاسته بروسی دنس حکومت لاسته شو با هغه بندي هم هغه موږ رسمي هم به مشخص کړي یعنی موږ د صفاقاري په وخت کې څومره کسان ته ضرورت لرو د موټر چلولو په وخت کې څومره کسان ته ضرورت لرو یا هم ساختماني په وخت کې څومره کسان ته ضرورت دا نو دغه رسمي به مشخص کړي.
زما پوښتنه دا و چې تاسو ول په دغه مختلفو بخشو کې دی به کدی سي چې هغه خپل ضرورت وای او بیا افغانستان سره هو کې وکي آیا په افغانستان کې دغه بخشو کې دوی نسی ګمارل کېدای یا دغه کارونه نسته یا څنګه هدف څه دی چې دوی باید په بهرنیو هیوادونو کې په دغه کار وخت اسي؟
وګوري موږ اول قدم کې په خپل ځان هیواد اوس مهال افغانستان دومره په مسؤلیت نه ده چې دغه څنګه چې اوس مهال بیکاره دي د ټول لپاره کارمندان وشي دا یو مشکله خبره ده. یعنی دا یو معمول نور د ستاسو اتحادیې په مختلفو هیوادونو لکه امریکا لکه اروپا ځینې نور هیوادونه وګوري دوی وګړي یو بل هیواد ته د کار کول لپاره یعنی د دې لپاره موږ وړو چې په موږ نورمونو برابر دغه رقم ته ځواک د کاري ځواک چې موږ اوس مهال د کار زمينه نشو برابر اورې ته د نه هیواد کې بری کولې چې بهرني هیوادونو ته کار کول لپاره وسو تر هغه پورې چې موږ خپل په خپل خو ودرې دو او د دې وته را پیدا کړو ان شاء الله موږ خپل کاري ځواک نه د نه هیواد کې استفاده کوو چې اوس لکه موږ کدي دا څه وزیر شي دا تړون نه به دې ته څه څه پاسه کو او دا خپل کاري ځواک ټول بهرني هیوادونو ته ملګرو دا په دې کې ورته دندې به مرسي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمد زی و چې د کارموندنې په اړه خبرې کولې. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور پیغامونه ته هم ورځو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې تاسو ولې سعودي رسېږئ موږ امنیت مکان
افغانانو تل د مونږه په درنښت سره
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويند هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم ورونه، زما د آزاد ادو سبقدر ماشين ته ټول سلامونه. اباد د سلامه د هر ځای په نګرار کې د باجرین ریاست کې ډیره د غربانه ده. ما وته مې شت مو غوښو دي راغلي او د ماجرینو خوانه بس د ماجرینو هیڅ کومک نه شوی او بس دغه خپل وطنداران خپل دغه سره کوي نور چا سره هیڅ مرسته نه کوي. دغه ما تاسو یو خبر وکړئ د خدای خاطر وکړئ د ماجرین داغلي پاکستان نه شاړو به درس پراته دي.
بله السلام علیکم، زه نکیب الله د هلمند ولایت سنگین ولسوالی اوسیدونکی یم. پهلا نو په کندهار ولایت کې اوسېږم. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده، دغه د سنگین ولسوالی لار په دا دوه کاله کېږي چې بند ده، هیڅوک پاملرنه نه ورته کوي. د امان الله اکا د لوړې سبیا د ډاکټر تر پام په پرې دا لار بند ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه خان کوچه د زابل ولایت نه زنګ وهم. موږ هیله کوو چې موږ مالداران یو، موږ به شنه به ترنک به وګو گزارانه څو بل ځایونه څه سیمه هغه اندارې وي یو کوش تاوی مې مال نه پرو دیږي. موږ مالونه را ده ته خماخه شي و کیږي د اصل کال د غزمو دند ده. موږ دا چارواکو ته هیله کوو چې موږ سره نو کوي احتیاط وکړي هیڅ کوم څه تک پرو کی دی به چې څوک ښاری په غټه کان کې پر مالدارانه باندې او بل موږ بیا زمیندار خلکو ټول هغه هم کې کرلی دي. موږ د اړوند منډې کېوي هغه یې کرلی دي. موږ دلته واړه وو بالا دي دوی بله پر ودرېږي دوی پوستو ته وایي وایي دا کوچیان توانیان دي دا ټکان دا کوچیان کوي د دوی مطلب د کښته وي. نو موږ څه وکړو پر کومه خوا ولاړ شو. موږ دا هیله کوو د زابل د چارواکو سره چې موږ سره نو کوي احتیاط وکړي او موږ سره موږ نه کې توان یې. وسلام.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېږم. تاسو چې دین کوي محمد سلام زحمت در کوم. د کلینیک صحیح باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې زموږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د مرکزي دولت، البته د مرکزي دولت څخه.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، تاسو کولای شئ هغه شمیرې چې د خبرونې په پای کې خبريږي در سره ولیکئ، موږ ته زنګ وهي او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. په دې هم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپرم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اوس می سخت نه چاري داشن خاله سخت نہ چاری داشن خالے سما سخت نہ چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی سوانو مالی دلی دسرو سرو بازانو جوڑا دی پکنت کے ہوں پی سوانو لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے